د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندۍ په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. د وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندۍ په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغې وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي، افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت راستن شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوالو ته وروستیو په میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وه. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت دا بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشري مرستو زبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قافې خبرونه ورکول کړي. د بشري مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. د هغوی ادارو په غزه کې د عاجلو بند غوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په چې د پلاخ قاتی او لوګي له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی، په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سخت قاتی سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرائیلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیزې لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بو ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرمې د نیروز ته نن پنجشنبې لپاره پلان شوي دي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د دې ستر لومړۍ نیټې به تمام وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نام سلامونه ونې کې هیله مې ومنې تر نو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم چې زموږ استاد سي د نن ورځې د شپږم لوست او د شمه او اته د شمه پاړه ده. موضوع مو بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. نن ورځ به موږ او تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو او په دې موضوع باندې به وپوهیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر وو او څنګه دغه شهر د کوشانانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی وو. نو د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبو سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. په دې هیله چې نن ورځ بیا هم د قلم او کتابچې سره د نن ورځې لوست حاضر شوی وسی او د تل ورځې درس مو کورنۍ دنده به مو اجرا کړی وي او د تل لوست په دې موضوع باندې به مو ځان پوه کړی وي. راته خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. موږ او تاسو تیر ورځ د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دویل دا چې اډا د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز وو او دغه سیمه د جلال آباد شهر په سویلویدیځه برخه کې موقعیت لري. موږ او تاسو د دوی د امپراتوري د فرهنګي مرکز اړوند مکمل معلومات لاسته راوړل. نن راځو پر دې موضوع باندې غږیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر دی او څنګه دغه شهر د دوی د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. نو د دوی د امپراتوري هغه عقیدتي مرکز چې د هغه بامیان شهر دی چې بامیان د هیواد ډیره مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. د ډیرو هنري او تاریخي آثارو په درلودلو سره په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. دغه د بامیان شهر د دغه شهر یا دغه سیمه ډیر هنري او تاریخي آثار لري. نو پر دغه بنسټ باندې په 2003 کال کې د فرهنګ د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې د بامیان شهر اسب سویدی او بامیان شهر چې دی هغه ډیر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریشه د میلاد څخه د مخه او لمړنی میلادي پیړۍ کې پیړۍ تر رسیدي. په بامیان کې د لرغونپوهانو څېړنې دا ښیي چې انسانان له ډیرو پخوا زمانو راهیسې له دغه تاریخي سیمې څخه ګټه اخیستې ده چې دغه ادعاله لپاره ډیر ثبوتونه پیدا شوي دي او دغه خبره تایید شوې ده چې انسانانو د ډیرو پخوا زمانو راهیسې د دغه بامیان شهر څخه یا د دغه تاریخي سیمه څخه ګټه اخیسته ده. د چینی مسافرانو لیکنی په دې اړه ډیر زیات دي او د چینی مسافرانو لیکنی په دې اړه زیات معلومات د تاریخ لیکونکو په واکه ورکړي دي او دا ویل دي چې د دغه زیارت کوونکو څخه د جملو څخه یو هم هیونسنګ و چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې د بامیان ته راغلی و. د بامیان څخه لیدنه کړې وه او د بامیان په اړه ډیر ګټور مطلبونه لیکلي دي. د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې دا سره غلی دی چې بامیان د بامیان شهر د بودایي مذهب مهم مرکز دی او په دغه شهر کې پلسګونه بودایي مدرسې شته چې زده کوونکي روزي یا شاګردان روزي او د دې مدرسې استادان زرهاو تنه ترسيږي. زیارت کوونکي له ډیرو لرو ځایونو او بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دا د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې د بامیانو اړوند دغه لیکنه سوې وه چې د بامیان شهر د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی. په دغه شهر کې ډیر او په لسګونو بودایي مدرسې شته چې هغه شاګردان روزي. یعنې دغه لسګونو بودایي مدرسو ته زده کوونکي راځي چې دوی دغه زده کوونکي روزي او د دغه مدرسې استادان چې دي هغه زرهاو استادانو ته رسیږي، زرهاو تنو ته رسیږي او ډیر زیاتره زیارت کوونکي هم د لیر لیر ځایونو څخه د بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دغه لیکنه د یو چینی زیارت کوونکي وه. په بامیان کې د بودایي دوران ډېرې مجسمې هم پاتې دي چې دغه مجسمې په بیلابیلو اندازو یعنې ډېرې کوچنۍ ډېرې لویې په بیلابیلو په مختلفو اندازو سره جوړ شوي دي چې تر ټولو هغه ډېره ستره مجسمه چې ده هغه د سلسال په نامه مشهوره ده او د سلسال په نامه یادیږي چې دغه مجسمه د 55 متره په جګوالي د غره په بدن کې جوړه شوې ده. بله مجسمه چې د هغې جګوالي بیا 15 متره ته رسیږي هغه بیا د شماما په نوم یادیږي چې دغه مجسمه هم تقریبا د 1 کیلومتر په واټن د سلسال څخه لیده جوړه شوې ده. یعنی د دغه دوه مجسمو ترمنځ تقریبا 1 کیلومتر فاصله ده چې د سلسال مجسمه چې د هغه تر ټولو ستره او لویه مجسمه ده چې 55 متره جګوالی لري او د غره په بدن کې جوړه شوې ده. د شمامه جګوالی چې دی هغه هم 15 متره ته رسیږي چې دغه دواړه مجسمې د یو بل په منځ کې 1 کیلومتر فاصله لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړې شوې دي چې تر اوسه د هغه پاتې شونې د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې سته. د بامیانو په سمڅو کې سربیره پر دې چې مجسمې وي یا سربیره پر مجسمو زړوړونکي او ډېرې ښکلې او ښایسته نقاشي هم انځور شوي دي چې د هغو تاریخي او هنري ارزښت ډېر زیات دی او ډېر هنري او تاریخي ارزښت لري. دغه نقاشي دغه انځورونه په دغه نقاشي کې د نورو رنګونو تر څنګ د روغني رنګ څخه هم کار اخیستل شوی دی چې دغه نقش او نګار بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغوني انځورګري شمیرل شوی ده چې په هغه کې روغني کار یا روغني رنګ کارول شوی دی. دا هغه متصور چې د بامیان ته ډیر زیات ارزښت ورکړی دی په تاریخي لحاظ. د بامیانو ارزښت په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات دی او په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات ارزښت لري. په ډیرو پخوانیو زمانو کې په تیر زمانه کې د وریښمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان څخه تیرېده، یعنی هغه د وریښمو نړیواله لاره چې وه هغه د هغه لاره سویلي څنګه دغه د بامیان د ښار څخه تیرېږي چې د سوداګرۍ کاروانونو د هند څخه بلخ او د بلخ څخه هند ته د همدغې لارې څخه تیرېدل. د دغو کاروانونو سره زیات زیارت کوونکي او د هغه زده کوونکي هم ملګري وو چې مذهبي مراسمو ته یا د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره او یا د بودایي دین د اصولو د زده کړو لپاره دوی بامیان ته راتلل، چې دا زموږ او ستاسې د بامیان ښار دی چې دغه ښار ډېر تاریخي ارزښت لري. او موږ وویل چې په 2003 کال کې د نړۍ فرهنګي میراث په اداره کې دغه ښار ثبت شوی دی، نو ځکه دغه د بامیان ښار چې دی هغه د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. زموږ ستاسو د نن ورځې درس همدومره وو چې موږ او تاسو د بامیان ښار وپیژندې، دا چې بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی او عقیدتي مرکز یې ټاکل شوی وو. په دې لوست کې ډېر مهم موضوعات دا وو چې بامیان د هیواد مهم او فرهنګي او تاریخي سیمه ده. په دغه سیمه کې ډېر تاریخي او هنري آثار شته، نو ځکه په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. بامیان چې وو هغه ډېر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریښې د میلاد څخه د مخه او لومړني میلادي پیړیو ته رسیږي، چې په بامیان کې ډېر زیات زیارت کوونکي ډېر زیات لرغونپوهان راغلي او د هغه ځای څخه لیدنې کړې وه او زیاتره د دغه سیمې په اړه ډېرې لیکنې کړې وه. چې دغه زیارت کوونکو د جملې څخه یو هم هیون سنگ و چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې دی بامیان ته راغلی و. د بامیان په اکله یې ډېر ګټور مطلبونه لیکلي دي. هغه د جملې څخه یو چینی زیارت کوونکی په دیو چینی زیارت کوونکی په یادښتونه کې د بامیان په حقله داسې لیکلی و چې د بامیان ښار د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی، چې په دغه ښار کې په لسګونه بودایي مدرسې سته چې هغه شاګردان یې زده کوونکي روزي. د دغه مدرسې استادان هم زرهاوتونو ته رسیږي. زیارت کوونکي د ډیرو لیرې ځایونو څخه، د ډیرو لیرې هیوادونو څخه، د مختلفو او بیلابیل هیوادونو څخه دغه مرکزي دغه مذهبي مرکز ته راځي. نو ځکه دا چې دی دومره مشهور دی یا دومره د لیرو لیرو ځایونو څخه د لیرو هیوادونو څخه زده کوونکي ورته راځي، یا ځینې تاریخ پوهان یا زیارت کوونکي ورته راځي چې دغه مذهبي مرکز څخه لیدنه وکړي، نو ځکه دغه د عقیدتي مرکز په توګه یا د مذهبي مرکز په توګه ټاکل شوی و یا انتخاب شوی دی. یا په دغه د کوشانیانو د امپراتوري مرکز همدغه د بامیانو ښار دی چې د دغه ډیرو لیکونو پر اساس یا کوم څه یا کوم تاریخي آثار چې لاسته راغلي دي دا ثابتوي چې بامیان یو ډیر مذهبي ارزښت لري، نو ځکه د کوشانیانو امپراتوري هغه مذهبي مرکز همدغه ښار و. په بامیان کې ډیرې بودایي مجسمې هم شته، یا د تر اوسه پورې دغه بودایي مجسمې د همغه بودایي دوران څخه پاتې دي، چې دغه مجسمو تر ټولو ستره مجسمه چې وه هغه د سلسال په نامه مشهوره ده، چې و موبایل 55 متره جګوالی لري او د غره په بدنه کې جوړه شوې ده. یو بل ډیره مهمه او مشهوره مجسمه چې وه هغه بیا د شمامه په نوم یادیږي، چې شمامه بیا تقریبا 15 متره لوړوالی لري یا جګوالی لري، او دغه دواړه مجسمه د یو بل تر څنګ موقعیت لري او فاصله یو متره ده، یعنی یو کیلومتر ده. یعنی دغه دواړه مجسمه د یو کیلومتر په فاصله سره جوړ سوي دي یا موقعیت لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړ سوي دي چې هغه بیلابیل اندازې لوی او کوچني مجسمې دي چې جوړ سوي دي، او د هغه پاتې شونې د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې شته. د بامیان په سمڅو کې سربیره پر مجسمو زړه وړونکې او ښکلې نقاشي هم انځور سوي دي چې هغه بیا خاص تاریخي او هنري ارزښت لري. یعنی د بامیان په سمڅو کې سربیره پر دې چې ډول ډول مجسمې ست، بیلابیل مجسمې ست، کوچنی او لوړې غټې د مجسمې ست، د هغه سربیره ډېر ښکلې نقاشي یا انځورګری هم ست. د هغه انځورونه هم نقاشي سوي دي چې په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغنی رنگونو څخه هم کار اخیستل شوی دي او ډیر تاریخي او هنري ارزښت لري. دغه نقشونګار په نړۍ کې یا په نړیواله سطحه تر ټولو لرغونی انځورګری شمیرل سوی ده یا حساب سوی ده چې په هغه کې روغنی رنګ کارول سوی دی. نو ځکه د بامیان شهر دومره د تاریخي او هنري ارزښت لري، د دې څنګ مذهبي ارزښت لري. د بامیانو ارزښت په اقتصادي توګه هم د پام وړ دی، یعنی په اقتصادي برخه کې هم د بامیان شهر ډیر ارزښت لري. په تیرو زمانو کې د وریشمولار د وریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان څخه تیریده، چې د سوداګری کاروانونه هم زیاتره چې هغه د هند څخه او بلخ ته او د بلخ څخه چې کله هند ته تللې دا همدغه نړیوالې لارې څخه تیریدل، چې دا بیا د بامیان ښار ته یو ډیر خاص اقتصادي ارزښت هم ورکړی دی. د دغو کاروانونو سره زیاتره زیارت کوونکي او د هغه زمانې ملګری و، چې د هغه زده کوونکي هم ملګری و چې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره یا هم د بودایي دین د اصولو د زده کولو لپاره بامیان ته راتلل. نو ځکه د بامیان شهر هم په هنري لحاظ هم په مذهبي او هم په اقتصادي برخه کې ډیر ارزښت لري، ځکه دغه موږ ویل چې ډېر بودایي مدرسې پکښې شتون درلوده. د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو څخه د ډېرو لرې ځایونو څخه زیارت کوونکي ورته راتلل، زده کوونکي یې درلوده، په زرهاوو استادان یې درلوده. نو ځکه دغه ښار ته یې ډېر اقتصادي ارزښت هم ورکړی و، یعنې په اقتصادي برخه کې، په هنري برخه کې، په بودایي په مذهبي برخه کې ډېر زیات ارزښت لري. په مذهبي برخه کې مو ویل چې ډېر زیات مدرسې پکښې شتون درلوده، بودایي مجسمې بېلابېلې پکښې جوړې شوې دي. په هنري برخه کې مو هم وویل د مجسمو سربیر ډیر ښکلی نقاشي پکې کېسته، چې هغه بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغوري انځورګری شمیره سوی، ځکه په هغه کې روغنی رنګ کارول سوی و. او د دې تر څنګ د اقتصادي برخه کې هم وویل چې ډیر زیات ارزښت لري، ځکه د وریښمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان د ښار څخه تیریده، چې دا ټول د بامیانو ښار ته ډیر خاص ارزښت ورکړی و. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د بامیانو په حق لو د بامیان اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، دا چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز و. نو ستاسې د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. هیله ده چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې مو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول دا چې هند سنگ د بامیانو په اړه څه لیکلي دي، د بامیانو د رنګ نقاشي په اړه څه معلومات لري، او په اقتصادي برخه کې د بامیان د ارزښت په اړه څه پوهیږي. دغه درې سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. هڅه وکړئ چې درې سره پوښتنې زده کړئ تر څو وکولی شئ د مکمل درس یا زموږ ستاسو د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. تر راتلونکي درس پورې تاسو هڅه وکړئ دغه درې سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، تر هغه مهاله چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو. تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم شو وخت ولرې شي چري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پسپیچلی نامه سلامونه ونی کی هیل میمنه در نو سکون کو هیل د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به موشه پر مخځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاصت وایم. هیل د چینن ورځ هم د لوست سره خلنه شی بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نرم موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به موجو تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی، چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د دلی څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې وو هغه په 1803 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی، او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله، او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د په توګه دی وګمارل سو. نوموړی په 1908 سپوږمیز کال کې د سمرقند ښار ونیو. خوشبنی ازبکانو دی د منځنۍ اسیا څخه تیښې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړه او دغه ښار یې په 1908 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله. او څو کاله وروسته کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیو، چې بابر شاه په 1902 کال کې د هندوستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندوستان کې د افغاني لودی په نامه چې کوم دولت هغه د منځ وړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخص سوی. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کیږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کیږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. او ده د خپل حکومت په وروستۍ برخه کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ و دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ، فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیرې ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د ونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې د هغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنی تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دی، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د ده د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږېدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره وویله، هغه یې زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځېږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدېږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسېږي، چې دغه راپرځېدنه چې بیا د څخه وروسته دغه واکمني له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1015 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون سوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی، زموږ په هیواد کې ګورګاني هند، ایراني صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل سوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلود، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول. او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړي و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي، چې بیا دوی
کندهار د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومې دی تر هغه د مشري لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پورې کوي چې دوی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دوی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاڅون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاڅون وکړي د دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني او په 1920 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان کې چې وو هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د ده او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیا نیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه یې ناکامه کړه. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستې ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او دی د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. دا هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دی دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرته او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دی وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې و هغه دوه کاله و او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپلې ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې دغه کوم پلان چې درلودې دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې څخه ساري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپلې ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنتي تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کیږي او خپل د حکومت چارې سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو دل سود د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلیږي او دغه 2.5 کال پس په حال کې د حکومت چارې دوی په خپل لاس کې نیسي، مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او دی د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار ګوښه کیږي او څه موده وروسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه وروسته بیا د دسوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکمی او دلته خپل د حکومت چارې مختوري، مګر دی بیا ورسته د دماغي ناروغي سره د ته یو دماغي ناروغي پیښیږي او دغه دماغي ناروغي له عمله دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر بدی دغه ناروغي له عمله دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واک رسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري خپل لاس کې نیسي. درنو زکونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې لزنو ستونزو سره مخامخ کیږي چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچلی کیږي ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود شاه اشرف واک ته رسېدلی و خو د دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی چې شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته په 1915 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حاکم حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو. د مشری شاه حسین پلاس کې او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوي او د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او د چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتره سيږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وینئ. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتره سو ترتلون کې درس پوری تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیلی میومنی درنو زده کوونکو هیله د چروخ او چوروسی او خپل مترجمه حاله په خیر رسولی وی تاسو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست خلنې شی بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لو چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څه ډول واکمنۍ و یا څه ډول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې و هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتن کې شخص و. کله چې دی واک ته ورسېدی د واک ته رسېدو څخه وروسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه د واک ته رسېدلی و خو بیا هم د خپلې خودخواهي او جاه‌طلبۍ له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې سي. دی په دغه بهانه د هیواد شمالي برخو ته ولیږي ترڅو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې څخه بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړې. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچې خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغوی د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا وروسته د میمنې پر خوا باندې ولاړې او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د غوړې ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنی مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خبره سو چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره و. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ډول و. دا چې امیر شېر علي خان په 1318 زیږدیز کال په پای کې د شجګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د مات څخه وروسته کابل ته راننوځي نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډیر پوه او هیواد پالونکی پاچا و دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کېږي. په 1318 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړې، د برتانوي هند ته ولاړې او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کې او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښودي او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې ترڅنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خپره کړه او چاپخانه هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې ترڅنګ لومړنۍ ټولنیزه ښوونځي یې خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښت سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ چې دا هغه څه و چې په بالکل دول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي وضع بدلونکي ویل. د دې ترڅنګ د پوستخانې هم جوړې کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کې شو د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل، د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره جوړه کړې. نن د پښوری سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، د چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرح کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاته کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري، یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي. نو دوی دا پلان، دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودی چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې یې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ. او د انګریزانو په ځواب کې وویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاذ پر اتاق سره اعتماد نه لرم، او د دې ترهیب پلمه به زما پر هیواد باندې تاسو یو ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه وه، او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع یې کړکېچنه کړه، او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي یا دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله، هغه د شېر علي خان دخوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبدالله ټاکنه وه، چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډېر خوابدی کوي. نو د په بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه، او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونې آرامې کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل، او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه، او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي، او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسېدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپله صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې دی نه جوړ سو، او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتو نومېده کابل ته واستوي، او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړه او ډېر پریشان کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یوازنۍ لار پر افغانستان باندې حمله وبلل، او د دویم ځل لپاره به دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پریښو دی، او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د 50 کلونو په عمر په 1399 زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د ده مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سو، له هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډېر پرمختګ وکړي، ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه، او امیر شېر علي خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدي چې د انګریزانو لشکر په عصري وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و، او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی، او د ګندمک تړون یې په 1399 کال کې د مې په شپږویشتمه نیټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه، او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل شوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برطانوي هند یوه برخه وګرځېدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیلو سیمو باندې په تریکولکو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه، چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په 1380 کال کې د جولای په 8 نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېده او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډي وویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډي هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نه سوي خدایي جلالیه ویننګي ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاڅون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتول کوونکو لخوا وګټل سوه. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته راورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنه زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او ژوند چاري به مو تر دې مهاله شپور مخته. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د مکه مکرمه د فتح په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په هیجو چې مکه مکرمه څه ډول فتح کیږي. د مکه خلکو د هغه د ترون لمخي چې هغه د هجرت په شپږم کال کې د مسلمانانو سره تړلی وو، د هغه ترون د مخي شاید خزائی د قبیلې سره چې هغه د مسلمانانو سره هم ترون کړی وو جګړه نه وای کړی. مسلمانانو هم باید د مکه خلک او د هغه د ترون کوونکو مزاحمت نه وای کړی او په دغه وخت کې بیا بنی بکر د قریش په مرسته باندې د بنی خزاعه څو تنه خلک ووژل او د همدغه عمل بیا بنی خزاعه د مسلمانانو څخه د مرستي او ملاتړ غوښتن کې سو او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو د سولي تړون مات کړی دی او په دې توګه سره بیا لسره کسي زلشکره جوړ کړي او د مکه په طرف باندې روان شول. یعنی د هغه تړون د مخه چې دغه د مکه او د مسلمانانو د خلکو ترمنځ دغه تړون سوی وو، مسلمانانو سره دوی باید جګړه نه وای کړي او مسلمانانو هم باید د مکه خلکو ته مزاحمت نه وای کړي. مګر په دې وخت کې بیا د بنی بکر د قریشو په کومک سره د بنی خزاعه څو تنه ووژل او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو دغه تړون مات کړی دی ځکه دلته څو تنه ووژل. نو بیا په دغه توګه سره دلته یو لزر کسیزه لشکر جوړ سو او د مکه په طرف باندې ولاړل. کله چې د مکه خلک د دغه پیښې څخه خبر سول، بیا دی ورختا سول ابو سفیان او د قریشو زیاتره مشران هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلیم سول او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په هغه باندې مهرباني وکړه او هغه د خپل حمایت لاندې ونیول. د دې سربیره داسې امتیازات هم ابو سفیان او نورو ته ورکړل چې اصلا هغوی دا فکر نه کوي. او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم وفرمایل هر هغه څوک چې کعبې شریفې ته او یا هم د ابو سفیان کور ته پناه یوسي او یا په خپلو کورونو کې پاتې سي او تر خپل شا د خپل کور دروازې وتړي نو دوی به په امن کې. چې په دې لړ کې بیا کومه مهمه جګړه پیښه نه سوه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم مکه ته د ننوتلو وروسته اول طواف کوي، بیا د مکه شاوخوا درې سوه اوش پته بوتان د منځ یوړل او وروسته بیا کعبه شریفې ته ننوتي، دوه رکعت لمونځ ادا کوي او د لمانځه څخه وروسته بیا د کعبه شریفې په دروازه کې ودرېدي. قریش منتظر و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کوي. بیا د هغه د خبرو د جملې څخه چې د خدای جل جلاله رسول کړي وي په دغه وخت کې یوه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وویل چې ای قریش، تاسو څه ګمان کوئ چې زه به ستاسو په وړاندې څه وکم؟ قریش وویل چې یوازې خیر او ښېګڼه، ته مهربان ورور او مهربان وراره یې. نن زه هغه څه تاسو ته وایم چې یوسف علیه السلام پخوا خپلو وړونو ته ویلي وو. نن تاسو ته سزا نسته، تاسو ټول آزاد یاست. وروسته له دې چې اعلانه د مکې خواته مکې خلکو ته داسې خوشي ور په برخه سوه لکه اوس چې نوي زېږېدلي وي، وروسته خلک په صفا کې سره راټول سول. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته یې بیعت وکړي او رسول الله صلی الله علیه و سلم د صفا په غره کې کښېناست او د هغو بیعت یې د الهي فرامینو څخه د اطاعت بنسټ ومنه. دلته د هنین غزوې ته راځو. د هنین غزه د مکې د فتح څخه وروسته، یعنی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې شریف ته راغلی، مکه یې فتح کړه، نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دغه فتح څخه وروسته د مسلمانانو باندې اړوند چارې د تنظیم او ترتیب په مخه باندې 15 ورځې په مکه کې پاتې سول، درڅو د مسلمانانو هغه کوم کارونه یا کوم چارې چې دی هغه ترتیب او تنظیم کړي. چې په دغه وخت کې بیا خبر ورسېدی چې د هوازن قبیله د مالک بن عوف په مشرۍ باندې د سقیف د قبیلې سره د ثقيف د قبيلې په کومک سره جنگ ته مده سوي دي. د خپل شيزي مشمان او مالونه هم د جګړې میدان ته راوړي دي او ترڅو د هغوی پښتون سره د جګړې انګیزه نور هم قوي سي او ماته ونه مني. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 2000 تنه اصحاب سره چې 2000 تنه یې د نیوي په اسلام باندې مشرف سوي و، د هغو د منځوړلو لپاره یا د هغو د لمنځوړلو په مخه هدف باندې ولاړل. کله چې دغه لشکر د هنین تنګي ته ورسېد، نو دښمن په کمین کې ناستو. د هوازن جګړه مارانو هم ناڅاپه پر مسلمانانو باندې حمله وکړه او مسلمانان د دې یوې ناڅاپي حملې له امله د ماتې سره مخامخ شول چې محمد صلی الله علیه و سلم د لشکر تر شا تشریف درلودي او حضرت عباس رضی الله عنه ته وویل چې ته په لوړ جګ سره مسلمانان جهاد راوبله. د دې جګړې د اورېدو له امله بیا مسلمانان یو ځربیا سره راټول سول او پر کفارو باندې حمله وکړه، چې د دې عمله بیا په دې وخت کې د دشمن خپل شیزي مالونه او اولادونه ځای پر ځای باندې پریښول او خپل تیشته ته ارسول او خپل پښې سپیکې کړلې. مالک د هوازن د قبیلې مشر طائف ته وتښتېدی او طائف هم د مسلمانانو د خوا باندې د خوا څخه کلابان یې محاصره سو. ورسته څه وخت بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه محاصره د دوام څخه لاس واخیستی او مکې ته ولاړی. د څه وخت ورسته د هوازن خلکو هم د مخالفت څخه لاس واخیستی او دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته تسلیم سول او ایمان یې راوړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هغه ټول غنیمتونه چې د هنین په جګړه کې د هغه څخه لاس تر وړي او هغه ټول برته ورکړل او په دې ډول سره دغه جګړه پای ته ورسېده. رازور پسې د تبوک غزوه چې د هجرت په نهم کال کې پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ته خبر ورسېدی چې د روم امپراتوري 300 زره کسیز لشکره جوړ کړی دی او د اسلامي دولت لمنځلو وړلو لپاره دوی آماده دي. ځکه د هجرت په نهم کال د رجب په میاشت کې بیا 10000 کسیز لشکره د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په مشري سره د غشار تو روان سو. او کله چې د غشار ته ورسېدل، روميان وبېریدل او د مقابله جرأت یې نه درلود. دوی بیا دوی هرې خواته سره خبره سول. د اسلام لشکر هم په دغه شار کې شل ورځې تیر کړلې او د دې عمل چې دشمن جګړې ته حاضر نه سو، اسلامي لشکر هم بیرته مدینې ته استانه سول او په دې ډول سره بریا اسلامي لشکر ته په برخه سو. تزو هجرۃ الوداع ته د لسم هجری کال د ذوالقعده په 15مه نیټه باندې د دوشنبه په ورځ د مبشین د لمانځه څخه ورسته د حج د مراسمو د ادا کولو په مخه باندې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اصحاب سره چې تقریبا د غوش میر د ضرورتونو څخه ډیر وو د مکه مکرمه په طرف باندې روان سول او دغه سفر لومړنی شپه په نزول حلیفه کې تیر کړ د اورځي احرامونه وتړل د اتو ورځې سفر څخه ورسته بیا مکه مکرمه ته ورسېدل د الله جل جلاله د کور طواف یې وکړ د صفا او مروه مراسم یې هم پای ته ورسول او بیا د مکه په لوړه حجون ته نږدې هلته ځای پر ځای سول او د ذوالحجې په اتمه ورځ باندې بیا منا ته سفر شروع کړ شپه هم هلته تیر کړ د ذوالحجې په نهمه ورځ باندې بیا د لمر د ختلو څخه ورسته د عرفات په طرف باندې روان سول او په دغه ځای کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داسې هر ارخیزه او ارزښناکه وینا وکړه چې مورخین هغه وینا د غوړ نړیوال او اسلامي اساسي قانون بولی چې د دغه وینا ځینی مهمې ټکي داسې دي چې اي خلکو خبرې واوري د هغه څخه اطاعت وکړي شای په دې باندې زبریالي نسم چې راتلونکي کال ستاسو سره اوسم تاسو د یو بل مال مخوري او د وینې تویول پر تاسو باندې حرام دي د جاهلیت د محل ټولې چاري منه دي د شوزو په اړه د خدای جل جلاله څخه وپیریږي شوزو پر تاسو او تاسو پر شوزو باندې حقونه لري هغه څه چې تاسو ته پریشي دي هغه پر هغه باندې منګولي ورګوي او تاسو به هیڅ وخت ګمراه نسی او هغه د الله جل جلاله د کتاب او زما د سنت څخه عبارت دي یعنی تاسو پر همدغه لار باندې ولاړ سي نو تاسو به هیڅ وخت نه ګمراه کیږي یوازې د یو الله جل جلاله عبادت وکي پنځه وخت لمونځ وکي روژه ونیسي او په خوشي سره د خپل مالونو زکات ورکي د بیت الله حج وکي او د اوامر اطاعت وکي نو تاسو به جنت ته داخل سي زما په اړه به تاسو څخه پوښتنه وسی او تاسو ځواب زما په اړه دا وی چې اصحاب ویل موږ گواهی ورکو یا شاهدی ورکو چې تاسو موږ ته الهي احکام را ورسول او زموږ خیر مو غوښته هغه مو ولته او حق مو ادا کړي بیا و فرمایل چې ایسوا پاک خدای تاسو شاهد ووسی په لسمه ورځ په منا کې بیا د یوې وینا په لړ کې و فرمایل چې آیا ما د الله جل جلاله احکام تاسو ته ورسول اصحاب ویل چې هو بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل چې ای له خدای ته شاهد ووځي بیا ذات کړ چې حاضر خلک دی دغه خبرې غیب خلکو ته ورس یعنی هغه کسان چې دلته شتون لري هغه دا خبرې دی هغه خلکو ته ورس وي چې هغه دلته شتون نه لري د ذوالحجې په جلسه باندې ته بیا د مناسخه بیت الله شریف ته ولاړل او د طواف او د خدای په باندې څخه ورسته د مدینه په لور روان شول رزو ده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رحلت ده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د هجرت الوداع څخه مدینه منوره ته د راستنه دوه څخه څه وخت ورسته بیا د سر درد یا د سرخوږي په ناروغي باندې اخته سو او د لږ جوړېدو څخه ورسته بیا په داسې حال کې چې د مبارک سر تړلې وو د جمعه ته تشریف راوړ لومړی د احد د شهیدانو په حق کې دعا وکړه او سپارښتنه وکړه چې د انصارو درناوی کوي او د هغوی د شيګونو یادونه وکړه بیا به فرمایل چې الله جل جلاله هو د خپل بندگانو څخه یو بنده وټاکه چې د دنیا او آخرت څخه یو غوړه کې او هغه اخرت غوړه کړ د دې خبرې په اوریدو سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه وجلل او ویل خپل مور او پلار هم استاسخه قربانوم خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه حالت باندې دی تعجب وکړي چې هغه ولي جاړي او دی ولي داسې خبرې کوي خو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت څخه ورسته بیا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خبرو په مفهوم او ازر نرمي خلکو ته څرګند سو او محمد صلی الله علیه و سلم هم د خبرو مفهوم یې ډیر ژر درکړی وو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ویل چې ابو بکر آرام او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خپل خبرو ته دوام ورکړي او وی فرمایل چې د ابو بکر د دروازې څخه پرته ټول هغه ټولې دروازې دي چې د مسجد په لور باندې خلاص وي هغه دی وټړل سي او د هم زیاته کړ چې زنه په هیجم چې د ابو بکر د رفاقت په نسبت د ابو بکر د رفاقت په نسبت پر ما باندې بل څوک ډیر حق لري او ک ما وکړ ولې سوای چې درجه د بندگانو څخه د خلیل په توګه یو څوک وټا کم یقینا چې هغه به داغه شخص ابو بکر وي خو بیا هم زموږ ترمنځ دوستي او ورورولي ټینګه ده تر هغه وخت پورې چې موږ ټول د الله جل جلاله په وړاندې مخکې کیږو او دای هم ویل چې د خدای لاندې د پوره يهود او نصارو باندې وي چې د خپل پیغمبرانو د قبرونو څخه عبادت ځایونه جوړ کړي او زما د قبر څخه تاسو بوت زما د قبر څخه بوت ما جوړوي د دې ترڅنګ ویل چې کڅوک می وهلی وی یا می بد خبر ورته کړی وی خپل غټ دی واخلی او ک د چا پور وړی دی یم هاو هغه په ما حق لري نو هغه خوشاله سي د اصحاب سره یو تن ویل چې پر تاسو باندې درې درهم پور لرم نو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه ته امر وکړي چې دغه مبلغ دی ورکی د رحلت څخه څلور ورځې وړاندې په داسې حال کې چې د ناروغي زیاته سوی په جمعه کې حاضرین ته ویل چې په مناسب وخت کې د يهود نصارا او مشرکین د جزيره العرب څخه وایستل سي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پنځمبه ورځې تر ماښام پورې د مسلمانانو امامت ادامه ورکړه مګر وینس وکولای چې د ماخستان د بنځل لپاره جماعت ته ولاړ سي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته امر وکړي چې امامت وکړي او د همدغه عمل بیا د ماخستان څخه ورسته د محمد صلی الله علیه وسلم تر رحلت پورې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د اولس المنزونه امامت وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه وړاندې خپل غلامان آزاد کړل او دینار چې په کور کې د لو د هغه خیرات کړل او خپل جنگی وسله هم مسلمانانو ته وروبخښل رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت په یو لسم کال کې د ربیع الاول په 12 نیټه باندې د دوشنبه د ورځې د غرمې پر مهال باندې د درش په تکالو په عمر باندې د دې نړۍ څخه مخه شو کړ نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ګټه به مرسته اخیستې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر اتلن کې درس پوری چې به هم دی بل یو نوی موضوع سره ستاسو تر نه حضور ته حاضرې جو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم وخت ولري شي چاري